السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې درته د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. په دې کې ز منور شاستا سوکوربایم د دې غړی بیلابیلو برخو کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او د کورنو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ملیحا مرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې پر ریل ګاډي کې د اور لګیدو په پیښه کې د وژل شو شمیر درې او یو ته رسیدلی. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن د پلویانو قافلې د اسلام آباد په لور روانې دي او یو امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې د مشر البغدادي د وژنې عملیاتو په اړه تازه تفصیل ورکړي. تفصیل: د پاکستان په پنجاب کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي دي. د رحیم یار خان انتظامیه وای په پیښه کې سلوي کسان ژوبل هم دي. د سیمې د پولیسو دفتر په وینا د تیز ګام په نوم اورګاډي نن سهار له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې په لیاقتپور ښار کې یې په یو ډبه کې د ګیس سلینډر چاودنه وشوه او اور ولګید. د پاکستان د اورګاډو چارو وزیر شیخ رشید رسنو ته ویلي چې د یوې ډبې مسافرو ناشته جوړوله چې پیښه وشوه او اور دریو بګیو ته وغځید. وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو امر کړی. ټاکل شوی چې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته ورسی. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په ګوجرانواله کې خلکو ته په وینا کې ویل لاریونوال اسلام آباد تزیز چې له وزیر اعظم عمران خان نه استعفا وغواړي. د تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتو کې د درغلۍ له وجې واکمن شو. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د وفاقي ائتلافي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد د بحران ښکار شوی دی. انتخاباتي کمیشن په بیا بیا د 2013 کال د جولای انتخابات رانه او پاک بللی او حکومت وای اقتصادي ستونزې ورته لتهرو وختونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري حسې کوي. هلته د اسلام آباد انتظامیه لارونوالو ته لارې ځانګړي کړې دي او خلکو ته ویلي چې د تګ راتګ لپاره دی نه کاروي. د کورنو چارو وزارت اسلام آباد ته د بې کاغذ او ګاډو پر وروستو او د وسلو په ګرځولو بندیز لګولی او د جمعیت په مشرۍ د اپوزیشن جلسې لپاره امنیتي اقدامات کړي. په عین وخت کې له خیبر پختونخوا څخه هم د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو قافلې اسلام آباد ته ورځي. په خیبر کې پولیسو د موسیقي محفلونو ته د نرخزیو په ورتګ او ګډا بندیز لګولې دي. د جمرود د پولیسو مشر جهانگیر افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا اقدام یې د سیمې د مشرانو په غوښتنه کړی.
دو ول چیرې دا اوس چې کوم دی خبر پولیس دی چې کوم دی تاسو موږ سره تاون کو او دا شی چې کوم دی په هره طریقې وی چې کوم دی غن تاسو موږ سره ودرګو دا شی بم کو نو بس موږ سره چې کوم دی مجبورې نه وي چې تاسو چې دلته ماحول خرابې دو.
د خیبر پختونخوا د نرخزیو د ټولنې مشره فرزانه وای پولیسو دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه نه دی کړی. د دې په خبره د خادې محفلونو ته ورتګ او نسای روزګار دی نو ځکه د چارواکي خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې ملاتړ لرونکو افغان ملیشیا ځواکونه د شپنه عملیاتو پر مهال ولسی وګړي عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژني او د مشکوکو کسانو په ورو کولو کې لاس لري. سازمان نن په خپل رپورت کې د 2019 له اواخرو څخه د 2019 کال تر نیمای پورې 14 قضیې سیړلې او ویلي دي چې د سی آی ا په لو عملیاتي ډلو په شپنه او چاپو کې جدي سرغړونې کړې دي. سازمان په پکتیا کې د نیمه پوځي ځواک ته یوې ډلې په لاس د 11 کسانو د وژنې مثال ورکړی او ویلي دي چې په غوی کې اته په اختر کې کور ته تللی وو. سازمان وایي په ځینو قضیو کې سرتیرو سړی نیولی او کورنۍ یې نه دي خبرې کړې چې چیرې یې ساتلي. د امریکا سی آی ای د بشري حقوقو د سار سازمان له رپورت سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه ډېرې دعوې بخای ناسمې یا پر مبالغو ولاړې وي. د سی آی ای ویان ټیمتی بیرټ ویلي چې له هیواد د بهر عملیات له قانون او د سار له غختلي نظام سره سم ترسره کیږي. سی آی ای په یو بیان کې د چارواکو له خولې پر وسلوالو طالبانو د ناسمو معلوماتو خپرولو تور پورې کړ او زیاته کړې ده چې د وسلوالو طالبانو پرتله امریکا د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. هغه امریکایي جنرال چې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي پر ضد یې د عملیاتو مشري کړې د پیښې مفصل حال ورکړی دی. بغدادي د اکتوبر په 26 د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په وخت د ودانۍ په یو سورنګ کې د تېښتې په حال کې د خپل بارودي واسکټ په چولو ځان وواژه. د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی نن ویلي چې د بغدادي جسد او پاتې شونې تر عملیاتو وروسته په څلورو ساعتونو کې دننه په سمندرګي کې ښخ کړل. پینټاګون د شپې مهال شوو عملیاتو لومړني حکومتي انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په یو کې د امریکا د ډیلټا ځواک کمانډو سرتېري د هغې ودانۍ دیوالونه لوري ته ورتک پر وخت خودل شوی چې پکې بغدادي او نور وسلوال موجود وو. یو بل ویډیو په هغه وسلوالو امریکایي هوایی بمباری خای چې د امریکا د کمانډو ځواکونو په هلیکاپټر یې ډزې کولې. پوستر عملیاتو بشپړولو وروسته د دې لپاره پر ودانۍ بمباری وکړه چې ورڅخه د بغدادي مزار جوړ نشي. مکنزی ویلي چې امریکایي کمانډو سرتېري په شام کې له یو نامعلومه ځایه په هلیکاپټر کې روان شو. په یو ساعت کې ودانۍ ته ورسېدل. د زیاته کړه چې کله بغدادي بارودي واسکټ ته چاودنه ورکړه نو ورسره دوه ماشومان هم وژل شول. تر دې مخکې ویل شوي چې له هغه سره درې ماشومان په پیښه کې وژل شوي. دوی وایي له ودانۍ څخه یولس ماشومان ژغورلي. او یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په کیف کې د نیټو له مشر یانس ستولتنبرګ سره لیدلی. د زیلنسکی دفتر ویلي چې سار وختي په غونډه کې د یوکرین او ناټو د چارواکو یوې وړې ډلې ګډون وکړ. تر دې وروسته زیلنسکی او ستولتنبرګ د یوکرین او نیټو د کمیشن په غونډه کې برخه واخیسته چې پکې د نیټو مشر دا خبره بیا تکرار کړه چې نیټو ائتلاف له روس سره د یوکرینی ټاپو وزمې کرایمیا الحاق هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلې. ستولتنبرګ وویل چې ټولې خواوې باید د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو حکومتي ځواکونو د شخړې هوارولو په مقصد د سولې موافقې عملي کړي. د زیاته کړه چې په سوله ایز ډول د شخړې هوارولو په برخه کې د زیلنسکي د هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې ستولتنبرګ نن د یوکرین په پارلمان کې وینا هم وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن سو بیا د موسم حل احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 222 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 209 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بایو سبانی موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په پاکستان کې پر ریل ګاډي کې د اور لګیدو له وجې لسګونه کسان وژل شوي او جوړل شوي. ورسته حال درکو. د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي مارچ د اسلام آباد په لور روان دی. سیړونکو په دې اړه سوای
نو دا ښکاري چې دا د اسکاوي شونډ کې دننه هم څه اړه غړې شته. د دې د ماس د اړي ګړي سره تعلق دی. خو د مرسته مولانا په نرمان ته نه ده حاصله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامان وړونکو گاډو ډریورانو او مالکانو ویل دي چې د تورخم په لار تاګي ډیر زندوي.
مون گاڑی چې کوم یو د کراچۍ نه رلوشي په واوري زو کې هغه پېښور ته راورسېږي. وکړه چې تورخم ته رنيځي شي نو په دغه ځای کې په 45 په ورځ لګيږي.
او د وزیرستان اوسیدونکو وایي د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د چلغوزو پیداوار د نشت برابر دی او مالی تاوانونو سره مخ شوي. بل خوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې 15 لکه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. تمشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار په 9 بجې شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. یعنی دا غړی تاسو چې اورئ د نن ورځې اخیری خبري غړی ده. په دې کې راځو اولنې موضوع ته، د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو چې کومه احتجاجي مظاهره ده او مارش دی، هغه هم د اسلام آباد په لور روان دی. خو د دې نه وړاندې بل موضوع چې د پنجاب په رحیم یار خان کې په ریل ګاډي کې اور لګیدل دی، د هغې د وجې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر زمونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. سراج ظهیر، په خیر علی، او د دغه اورګاډي د پیخې ورستی څه تفصیلات راغلي دي کنه؟
ډیر مننه منور شاه سنجیت. ریل گاڑی کوم چې د رحیم یار خان د لیکت پور سیمې سره سحر په باندې شپږ بجې په دې کې اور لګېدلې و. هغې چې کوم معلومات دي زمونږ یو وار بیا چې دی نو بریس کې او د پولیسو چارواکو سره رابطه وشوله، خو د هغې په وینا کې دا وخت مونږ پر هغې په رپورټ جوړولو کې بوخت یو او مزید معلومات نور معلومات را روان دي. نو وایي چې وروسته به مونږ د رسنیو سره معلومات شریکو. خو د دې په وینا چې تر دې هم هغه شمېره د دریو یا کسانو هغه د مړو ده او دغه شانتې د څلوېښ چې دا هغه جوبلو کسانو ده. خو په دې کې ځینې بیا کسان داسې دي چې د هغې وجودونه د هغې جسمونه چې دی نو هغه په بشپړه توګه سوځېدلي دي، هغه ډېر زیات زخمیان دي او د هغې حالت چې دی هغه مرګونه دی. منور شاه، که زه تاسو دا ووایم چې دا ریل ګاډی د لیاقت پور سیمې ته چې کله دغه په باندې شپږ بجې راورسېدو، نو د چارواکو په وینا، د ریلوی د وزیر شیخ رشید په وینا چې په دغې درې ډبې چې کومې دي دا د کراچۍ نه په تبلیغیان را روانو، او هغوی چې دی نو سهار چې په خول او د هغې په وجه باندې دوه سلنډرې وچاودېدلې، چې لکه بلې دغه درې واړه ډبې چې کومې دي د ریل په هغې کې اور ولګېدو او دغه کسان چې پکې دي هغې پکې جوبل او مړه شو. یو وی پیغام د تبلیغیانو، یو ویډیو وی پیغام راغلی دی په هغې کې هغې دا تور رد کړی دی چې نه د سلینډر د وجې چې دغه اور لګېدلی د هغې په وینا چې دا په دوی باندې مهم تور دی او دا چې دی نو دا د شارټ سرکټ یا کوم د بجلی تارونه چې دي په ریلګاډي کې خپل د هغې د وجې په دې کې دا اور لګېدلی دی او په دې کې د دوی هیڅ لا نشته. جی
سمه ده، ډېره مننه سراج ظهیر چې منګه مو په تفصیل خبر کړو د پنجاب پر رحیم یار خان ضلعه کې نن د ریل ګاډي د اور پیښې له وجې تاسو واورېدل چې درې او یا کسان مړه شوي دي او له ډېرو زیات پکې ژوبل شوي دي. بلې موضوع ته ورځو، خدای نه وړاندې یو دمه
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې بل موضوع د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارش دی چې مولانا فضل الرحمن ورته ازادي مارش وايي. مولانا فضل الرحمن دغه مارش په خپل باندې د کراچۍ نه شروع کړی دی او د اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ لاهور ته را رسیدلی دی. وايي چې نن به اسلام آباد ته را رسیږي. دغه شانته د هیواد د بیلابیلو برخو دغه د اپوزیشن ګوندونو قافلې را روانې دي. زمونږ خبریال احمد الله په اسلام آباد کې هغلته موجود دی چېرته چې حکومت د دغه احتجاجي مارچ د راتګ او بیا دغه تل کې دغه د غوښتنو د پاره چغید درنه خبره کړي د غیبی ساری حکومت ورته ځای ورکړي دي. احمد الله، تاسو ته په خیر اغلی وایو. څه صورتحال دی، څه تیاریاں دي د دغه احتجاجي مارچ او بیا د ممکنه درنه د پاره؟
منور شاه، تر څو چې د احتجاجي مارچ خبره ده، نو دلته د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر کې چې کوم د حکومتي مذاکراتي تیم او د اپوزیشن د رهبر کمیټې ترمنځ د مذاکرات ورسته چې کوم ځای دی ټاکلی، نو په هغه ځای کې تیاریانې تقریبا مکمل کړی شوي دي. یعنی کول موږ د انتظامی خبرو وکړو، نو انتظامی چې کانټاتار چې کوم دی هغه د دغه ځای نه ګر چاپیر چاپیر کړی دی، واک ترو گیټونه چې کوم دی هغه لګولې دي بالکل د جی 9 په چوک کې. یعنی کوم شي اشاره چې د هغه ځای کې، نو دوی وایي چې کوم مظاهره کسان راځي مظاهره ته ګډون لپاره، نو هغه په دغه دروازو باندې را نوځي او راځي. به سټیج چې کوم دی هغه تیار کړی شوی دی. جمعیت علماء اسلام چې کوم دی د ټولو نه غټ کیمپ هغه خپل لګولې دی، دغه شانتي پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم ده، هغه نه علاوه اے ان پی یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي چې کوم دی، د هغه هم واړه واړه کیمپونه لګولي کسان چې دی هغه روان دي. سحر چې کوم دا د خلکو دراتک سلسله چې وشو اوسه پورې په ګڼ شمېر کې چې کوم کسان دي هغه دلته د اسلام آباد او شاوخوا نه چې کوم دي هغه را رسېدلي دي. تر څو موږ د غټ مارچ خبره وکړو کوم چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې را روان شوی وو، نو هغه پرون د شپې ناوخته بلکې سهار وختي به موږ وو چې هغه ګجر خان کې هغه شپه وکړله. اوس د مازیګر په 4 بجې باندې دلته چې کوم دغه مارچ را روان شو د اسلام آباد طرف ته، نو هغه مارچ لا په لاره باندې دی. مولانا عبدالغفور حیدری چې کوم دی هغه دا وایي چې دغه مارچ به ماخوستن ناوخته چې کوم دی یعنی 9:30 بجې 11 بجې کېدلی شي چې دا به دې پنډال ته را رسي. دلته بل خوا د پېښور نه چې کومه قافله د اې ان پي په مشرۍ کې را روانه وه، غټه قافله، نو هغه اسلام آباد ته را رسېدلې ده. هغه بالکل دغه سره را نږدې ده، د چې کوم دي چې به جلسه کېږي یا مات کېږي دغه ته بېخي نه نږدې شوې ده. راتلونکي یو 2 منټو چې کومه ده هغه به
را رسېږي.
نه علاوه د جمعیت علما اسلام چې کومه قافله ده هغه هم را روانه شوې ده، نو هغه امکان دی چې لږ ساعت کې پېښور نه چې کومه قافله ده خیبر پښتونخوا هغه هم لږ ساعت کې را ورسېږي.
سمه ده. دې کې یو مهمه مسله دا ده احمد الله چې راته کوي چې د احتجاج لپاره حکومت ځینې لارې بندې کړې دي او بیا احتجاج کوونکو ته ځینې لارې خلاصې کړې دي. عام خلکو ته څه مشکلات دي، کومې لارې بندې دي، ته په خپله څنګه لاړې رالې صحیح نه ګورې؟
منور شاه کم دا کم دي چې جلسه کېږي، ما چې څنګه مخکې ویل پېښور جنایي اشاره چې کومه ده، نو تر سهار پورې په دغه عمومي سړک باندې موټرې چې کومې وي هغه روانې، سهار نه بلکې غرمې پورې پې روانې وي. په دغه باندې موټرې هغه ودرولې نه وي، د غرمې نه پس چې کوم دی دغه سړک یې بند کړو. نور ځای په ځای باندې لکه اوس که موږ فیض آباد خبره وکړو، نو په فیض آباد کې کنټینرې لګولې وي. هغه د دې وجې نه چې دغه قافله کله جی ټي روډ نه روات تي کراس نه راوننوځي، نو دوی دا کوشش دی چې د فیض آباد نه سیده لاړه نه شي 0 پوینټ او یا د دی چوک طرف ته، نو دوی دغلته لاره بنده کړې ده. د دې نه علاوه د جلسې شاوخوا ایریا چې دا هغه ټول اوس مکمله توګه باندې بند کړی دی. کشمیر های وے په مکمله توګه باندې بند ده، چې پېښور نه راتلی شي، خو د کراچی کم نه اخوا چې کم دی د پېښور مول نه اخوا نشي تللی، دغه لارې بند دي. دینه علاوه چې کم ریډ زون دی کم پارلمان مخه ده، نو هغه ټول چې دی هغه په مکمله توګه باندې بند دی. مخصوص لکه اسلام آباد ښار چې کم دی لږ بیان اخلاص دي او ځینې عمومي لارې بند دي، نو خلکو ته په تګ راتګ کې مسله ده. خو انتظامیه چې کوم دی هغې نن د ټولو سکولونو چې کومه ده هغه سر پرایویټ سکولونه چې کومو هغې رخصتي اعلان کړي، ځینې دفترونه چې کومو هغه هم بندو، نو په ښار کې هغه شانتې رش نه و. او بل دا چې فیصد پولیس والا د پرون نه دا اعلانونه کول چې په سوشل میډیا په ذریعه باندې او په مختلف ټي وي چینلونو چې تاسو خوري لپاره چې کومې لارې موږ مختص کړي دي د مظاهره چیانو لپاره، نو تاسو په دغه لارې مه استعمالوئ. بے زیا چې تم یې نک سکار نه نو دې طرفونو ته مرادې په کورونو کې اوسېږي، مشکلاتونه بچ شي. خلکو ته مشکلات هم شته، خو بل خو حکومت دې اول نه انتظامات وکړي، نو په دې وجه خلک دې موږ دانش ویل چې تو هر یو کس متاثر شوی خو چې کم خبر دین هغه بیا په هغه طرف نه راځي.
علي خپل انتظام کړی. ډیر مننه احمد الله. د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ باندې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارچ بیلابیل قافلې د هیواد له بیلابیلو برخو را روان دي، ځنې رسیدلي. تاسو واورېدل زمونږه همکار احمد الله په اسلام آباد کې په H9 هغه ځای کې موجود دی چېرته چې دغه احتجاجي مارچ به را رسېږي، راغونډېږي به، او بیا د هغوی د وینا مطابق دغلته کې به د حکومت خلاف احتجاجي ناسته هم پیل کوي. د هغوی خپلې غوښتنې دي او د هغې غوښتنو دپاره د هغوی خپل یو طریقه کار دی. هغوی وایي چې زمونږه د نامعلومه وخته پورې به درنی. د پېښور نه هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قافلې را روانې شوې دي او ځینې را رسېدو ته نږدې دي او ځینې لا په لاره کې دي، ځینې بیا پېښور نه هم لا نه دي راوتي. دا وخت په پېښور کې زمونږ خبریال غلام غوس د موټروی په ټول پلازا باندې موجود دی. دغه ځای نه د پېښور موټروی چې کومه روزي د پېښور نه عمومي غټ سړک، نو په هغې به دغه ټول قافلې د اپوزیشن ګوندونو راځي، مارش به کوي، او په دې کې دلته اسلام آباد کې به بیا په دې احتجاجي ناسته او جلسه کې برخه اخلي. ګورو چې غلام غوث موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایو. څه صورت حال دی دغلته کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي، کم را تیر شو دغه ځای نه ټول پلازې نه او کم را روان دي، صحیح نه ګورئ تاسو؟
جی بالکل، مخکې خو د ان پی د عوامي نېشنل پارټۍ چې کومې قافلې وې هغه خو رشکۍ ته تولې شوې وې، هغه خو اسلام آباد ته هم ورنږدې شوې دي، بلکې رسېدلي دي. غټه قافله د هغې هم وه، خو بیا د هغې نه تر لویه قافله چې کومه ده د جمعیت علما اسلام ته یې ګوند خپله چې کوم هغې ازادي مارچ د هغې د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا
اعلان شوی
دی، نو د هغې ډېره غټه دغه ده قافله ده. او هغې کې چې کوم دی نو اوس هم هغې د دغه مخې ته د هغې تګ شروع کړی دی. لږه شېبه وړاندې چې د هغې سره ما خبرې وکړې وکړې دی، نو هغې ویل چې د دې ټول پلازې خواوشاته ځینې مخکې وروسته به مونږ راغونډېږو او بیا به د یو یو قاتلې په شکل کې د مونږ زو د شاتنه شکم دینو د اکرم خان دورانی او د مولانا تجی رحمان د روز او رحمان چې کوم راغله قاتلې ده نو هغه د دې قاتلې ده د جنوبي ضلعو د قبایلی سیمو هغه په شاته ورپسې ده. نو زما خیال دی چې د اسلام آباد ته ځکه نو ضربه نه رسیده بلک دغه اخلي ټیم به اخلي په دې کې ځینې کسان روان شوي دي. ما ورسره خبرې وکړې خو هغې وویل چې یاره مونږ نه مخکې نه ځو، اول به مونږ لکه مشران به رانه لغه کېږي مخکې کېږي او بیا به پسې مونږ پچیو ګاډي هغې مخکې کولو د ټول تازینه ځینې کسان مخکې م کړي
سره
خبرې اترې وکړلې. نو وی وی چې را مونږ به د مشران به لغه کېږي او ډېر لوی او لکه د هغې په وینا باندې وایي چې دا ډېر لوی دغه قاتله ده چې اسلام آباد ته به دی
رسېږي. دوی ته په تګ راتګ کې یا دغلته موټر وای ته ختلو باندې یا نور کوم ځای کې څه مشکلات یا خنډونه خو نشته؟
نه دي داسې څه خنډونه خو نشته، خو ماسپښین چې دو بجو وخت کې د دې ځینې کارکنان چې کوم د ډی پی او دی دادو په خبر کې چې کوم دا بس سټینډ دی دا یو اډه د پین کوچونو چې کوم اړې مړي دي د دې خواته د ډی پی او دی بند کړو دا چې ځال ته ورلم دا غي څه خبرې وکړم او ویل چې را دې کسانو لمونګا د ډریورانو له د ګان د پاره مونګا د مخکنه پېشګي پیسې ورکړي دا نیولې خو اوس دې مونږ سره نه دي. نو ما ته بیا تاسو څه کوولې نه دي دې ویل چې دا حکومت وته کوي دي چې کتا څه دې سره په دې مارچ کې لاري نو دا مونږ دا راکاو ګرمانه کوو خو بهر حال هغه روډ وته لګو دی د انتظامی چارواکي راغلل د پولیس چارواکي دی د خبر د ځینی انتظامی چارواکي راغلل او هغه سره کې راکو کولاو کو او هغه ته یقین دی چې دا هغه مسله به حل شي په دې باندې ځکه د های کورټ او د اسلام آباد های کورټ او د پېښور های کورټ دغه په سره نه غوړي چې را کپوره باندې احتجاج دی وکړي نو د دې په لاره کې بس فن او سر رکاوټ به نه جوړيږي. البته وزیر اعلی مخ کې ویلي چې زه نه پرېږدم خو نن موږ وکړل خبر پښتونخوا نه دغه ان پی قاتلم وته لاره د قومي وطن ګوند قاتلم لاره د امیر مقام په مشرۍ کې د مسلمي جنون قاتلهم لاره یو اړ ته لکه دا چې وټ سر رکاوټونه را نغله نو خو ظاهر ده چې دومره ډېر
خلک زیرا زینو
د ټرافیک مسلې په خپل بیا پیدا شي.
سمه ده، ډېره مننه. او د غنې د وجه نه کوم مشکلې خو د حکومت د طرف نه مشکلات نشته نه ورته د سیاسي خاص خندونه جوړتل شوې دي. ام دغه موضوع کې پاتې کیږو، دغه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ قافله هم را روانه ده، دوی سره په ملتان کې د کوټې نه را روانه قافله چې کوم واغه هم یو ځای شوی ټول اپوزیشن ګوندونه پکې شامل دي. په دې باندې ځینې خلک مولانا فضل الرحمن خو بیا بیا وایي چې وزیر اعظم عمران خان به استعفا ورکړي او د استعفا داغه د استعفا نه بغیر به د اسلام آباد نه نزي احتجاج به یا درنه به نه ختمي. خو پښتنه بیا هم ځینې خلک راپورته کوي چې د مولانا فضل الرحمن د دې لارون اصل هدف څه دی. زموږ همکار شاهین بنیری په خپل ریپورت کې دا موضوع څېړلی.
پرون په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د ناکامه پالیسیو له کبله آزادی مارچ د پاکستان قامی لاریون ګرځېدلې ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان په خپل منی چې د حکومت سره د پوز مرسته ده، نو بیا هغه کوم ډاډ دی چې مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد پاسېدو ته اړ کړی دی؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي
نور اپوزیشن پارٹو اور نہ غوښتنه کوله چې تاریخ نه بدل شي، مګر مولانا په دې خپل تاریخ باندې ټینګو. نو دا څه ښکاري چې دا د اسټابلیشمنت کې دنه نه هم څه اړې غړې شته او د دې د مارچ دی دغه اړې غړې سره تعلق دی او بیا د سیمې سیاست سره هم دا خبرې تړلې دي. ځکه چې تاسو ګورئ چې افغانستان کې خبرې روانې دي، په پاکستان کې چې کوم واکمن خلک دي هغوی کوم دا خبره بحث باندې ده چې طالبانو باندې څومره دباو واچوي، طالبان څومره شاته چې د خپل سخت دریځ نه. نو دې مارچ دې سوال هم تعلق شته، نو له هغه عمران خان څخه خبره خو په ظاهره کې خو دې شاته نور خبره شته.
خو په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې سیف الاسلام سیفی بیا وایي دا ټیک تا چې په پاکستان کې د حکومتونو په درولو او راغورځولو کې پوزي اسټابلیشمنت مهم کردار لري، خدا محال داسې نخ کاری چې مولانا فضل الرحمن ته دغه مرسته ترلاسه ده. نوموړي ذاتوي
سیاسي اوهان دا خبره کوي چې د اسټابلیشمنت یا چې برابرات موږ د فوج مرسته مولانا فضل الرحمن ته نه ده حاصله، بلکې د موجوده حکومت یا عمران خان په دې ځای کانفیڈنٹ ہوم گے ہم دادا چداروں کو مقابلہ کی سنگت کے آگت اگر نواز شریف کے خلاف کو دھرنے کی اسٹیبلشمنٹ میں میں پاتی ہوں جو آپ کی صورت حال بدل گئے دا قوان ہوئی چیز کا خلق جا خطشن دی جزر معاشی پالیسو کو جا کو فوج ایک کسام چیزے دا مولانا فضل الرحمن دے حمایت یا دا آگے دا خوستازوئی لا تعلق دے
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د روانې میاشتې په وشتمه نیټه له کراچۍ پیل شوې دی. اگرچې د پاکستان د دوو لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مرکزی مشران لا په دې لاریون کې نه دي شریک شوي، خو د راپورونو تر مخه د مخالفو ګوندونو ګڼ شمېر فعالان په لاریون کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي داسې ښکاري چې مولانا فضل الرحمن به په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناسته پیلوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د عمران خان او پی ټی آی حکومت اسلام ته خطر ده، نه دوی ته مک ته خطر ده، معیشت ته خطر ده او کشمیر کار ته خطر ده. اطلاعات داسې چې مولانا فضل الرحمن به دھرنا ورکوي. مولانا فضل الرحمن د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی دی تیر هفته. دغه اعلان نو شوی خو زموږ گزارای دا تصدیق کړو داسې د آی سی آی ڈی جی سره ملاقات شوی دی دا مخت ذرای ویلو او مولانا فضل الرحمن دغه خبره نه منلې، یا خو داسې دا چې مولانا فضل الرحمن که خبره منلې وي کې دې شي هغه خپل داسې مخ ملاحظه لپاره رواني، خو دا داسې لګی نه ځکه مولانا رخ سره مضبوطیږي او خلک ورسره ډېر را روان دي.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک پر خودو پاړه د مولانا فضل الرحمن غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو نن ښار ته د گاډو د تګ را تګ لپاره نقشه خپره کړې او د کورنیو چارو د سکرتر په مشرۍ په یو غونډه کې په ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو په لارو چارو بحثونه او پریکړې شوې دي.
ورزو یو بل موضوع ته ترانسپورټران وای د تورخم دواړو خواو ته یې گاډي د ورځو ورځو زندگی د دوی د ټولنې یو مشر پر مشال لري تو ول چې د دې وجه د دواړو خواو د کسٹم د چارواکو سست روي ده. بلخوا په تورخم د پاکستان د کسٹم او د افغانستان د ګمرک چارواکي وایي د ترانسپورټرانو تور سم نه دی. دوی هر ورځ په سلګونو گاډي فارغوي. پامیر ساحل یې تفصیل راکوي.
ترانسپورټران وایي پر تورخم د څلوري ساعته فعالیت له وجې د پاکستان او افغانستان سوداګري لوړه شوې، خو د مالوړونکو ګاډو د ډریورانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. شاکر اپریدی د خیبر د ترانسپورټرانو د ټولنې مشر دی او وایي د تورخم دواړو خواو ته ډریوران تر ورځو ورځو کسټم یا ګمرک پرې کولو او اجازتنامې ته انتظار باسي. د اکتوبر پر دیرشمه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر له اتلسمې راهیسې مشکلات نور زیات شوی دی.
کله چې عمران خان څلوري شاته کوم اعلان کړی و داغې ورځې نه مشکلات زیات شوي دي او کم شوي نه دي، ځکه چې مونږ ګاډی چې کوم یو د کراچۍ نه رالوړ شي په هغه یوه ورځ دوه کې هغه پېښور ته راورسېږي، او کله چې تورخان ته رانږدې شي نو په دغه ځای کې په څلور پنځه شپږ ورځې لګېږي.
دا پردي په خبره د افغانستان له لوري هم مال وړونکي ګاډي تر ورځو ځنډیږي او دا ځنډ په ځانګړي ډول د کسټم یا ګمرک د دفتر له وجې پیښیږي. خو د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي دا تور ردوي. پر تورخم د پاکستان د کسټم یو چارواکی عطاور رحمان وای دوی هر ورځ له پنځو تر شپږ سوه پورې ګاډي خلاصوي. دی وای کله چې کسټم ته ګاډي راځي نو بیا خو په څلورشتو ګنټو کې دننه خلاصیږي، کله کله له پېښور تر تورخم پورې لار دلته یا هلته بند شي. په کسټم کې هیڅ مسله نشته. د کسټم اداره روزانه د برآمداتو پنځه سوه یا شپږ سوه ګاډي خلاصوي. عطاو رحمان وایي د تورخم پر ورځ د تګ راتګ له څلوري ساعته کېدو راهیسې حکومت هلته د کسټم د کارکوونکو شمیر لوړ کړی او یوه ډله له سهار اتو تر ماخوستن اتو بجو او بله د ماخوستن له اتو تر سهاره پورې کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د تورخم ور د څلوري ساعته تګ راتګ لپاره پرانیسته نو هیله یې ښوولې وه چې له دې سره به د دواړو خواو سوداګري وده عمومي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم مني چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د دواړو خواو سوداګري زیاته شوې. پر تورخم د افغانستان د ګمرک عمومي مدیر امان الله کلیوال هم د عطاالرحمن خبره تاییدوي او وایي د افغانستان لوري هم سلګونه ګاډي هر ورځ خلاصوي.
ټول موټر د جلال آباد د ننګرهار ګمرک په لور باندې روانېږي، هیڅ نه ستونزه نشته. مونږ تا خونه ته راځي پنځه سوه لا شپږ سوه موټر راځي او مونږ د دوه خونه صادرات لرو، البته د افغانستان نه د پاکستان لوري ته د څلور سوه نه الا پنځه سوه.
امان الله کلیوال وایي د پېښور او تورخم پرتله د جلال آباد او تورخم ترمنځ د مسافر او مالوړونکو گاډو لاري جدا دي. د زیاتوی چې مالوړونکو گاډي زیاتره د شپې مهال سفر کوي، نو ځکه مسافر پر لار نه ځنډیږي. د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي زیاتوی چې راتلونکو میاشت دواړه خواوې سره غونډه لري چې پکې به د ترانسپورټرانو د ستونزو ترڅنګ له سوداګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو بحث وکړي او د حل لارې به یې ولټوي.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د ملیحا مرزاده نه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
دا نور اسپانه په خپلې
د پاکستان په پنجاب کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي دي. د رحیم یارخان انتظامیه وای په پیښه کې څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې د پولیسو دفتر په وینا د تیزګام په نوم اورګاډي نن سهار له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې په لیاقتپور ښار کې په یو ډبه کې د ګیس سلینډر چاودنه وشوه او اور ولګید. ټاکل شوی چې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشر د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته ورسی. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمان وای لاریون وال اسلام آباد ته ځي چې له وزیر اعظم عمران خان نه استعفا وغواړي، خو وزیر اعظم ویلي چې په احتجاجونو یې څوک څوکۍ پرېښودو ته نشي مجبورولی. هلته د اسلام آباد انتظامیه لاریون والو ته لارې ځانګړې کړي او خلکو ته ویلي چې د تګ راتګ لپاره دې نه کاروي. په عین وخت کې له خیبر پښتونخوا څخه هم قافلې اسلام آباد ته روانې دي. په خیبر کې پولیسو د موسیقۍ محفلونو ته د نرخزیو په ورتګ او نڅا بندیز لګولې. د جمرود د پولیسو مشر جانګیر افریدي پرون مشال ریډیو ویل چې دا اقدام یې د سیمې د مشرانو په غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا د نرخزیو د ټولنې مشر فرزانه وای پولیسو دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه نه دی کړې. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وای د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې ملاتړ لرونکي افغان ملیشا ځواکونه د شپنیو عملیاتو پر مهال لسی وګړي عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژني او د مشکوکو کسانو په ورو کولو کې لاس لري. دا خبره سازمان نن په یو رپورټ کې کړې. خو سیاسي نن په بیان کې د رپورټ له موندنو سره د اختلاف په خودلو ویلي چې د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه ډېرې دعوې خای ناسمې یا پر مبالغو ولاړې وي.
ملیحا امیرزاده درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دا نور اسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د کراچۍ نه روان شوی ازادي مارچ به نن اسلام آباد ته رارسي او د یاد خار په ایچ 9 سیکټر کې به مظاهره کوي. د مارچ له وجې په لاره کې ځایي خلکو ته د څه قسمه زیان رسېدو خبرونه مخې ته نه دي راغلي، خو اصل امتحان به هغه وخت شروع کیږي چې کله مارچ اسلام آباد ته داخل شي او مولانا فضل الرحمن د راتلونکي لپاره خپله تګلاره اعلان کړي. ورځپاڼه لیکي د حکمران ګوند دا یوه ښه فیصله وه چې مارچ په لاره کې د څه قسمه خندان جوړولو په ځای اسلام آباد ته ورته دراتلو اجازه ورکړه. نو اپوزیشن له هم پکار دي چې لوزنامې پابندی دی وکړي او که د مارچ ټاکل شوی ځای نه مخې ته دتلو کوشش وکړو نو دا به بیا غیر جمهوری ګام وي او حکومت ته بیا پوره اختیار حاصل دی چې د طاقت په ذریعہ د مارچ مخه ونیسي. جنگ ورځپاڼې هم خپل اداریه په ازادي مارچ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ د کامیاب مذاکرات وروسته حکومت د مارچ ګډونوالو ته په اسلام آباد کې د مظاهرې اجازه ورکړه. ورځپاڼه لیکي پرم نه احتجاج کول د هر چا جمهوری حق دی. حکومت د مذاکرات وروسته اپوزیشن ته د مظاهرې اجازه ورکړه، خو ښه به دا وي چې حکومت د اول ورځې نه اپوزیشن سره مذاکرات کړی وي او د دې مارچ ضرورت نه وي راپېښ شوی. ورځپاڼه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې منتخب ایوانونه دې په صحیح مانو کې فعاله کړي او د هر قسمه شخړو حل دې د پارلمان دننه راوباسي چې په راتلونکي کې سیاسي ګوندونو ته د خپل احتجاج شدت ظاهرولو لپاره د مارچ ضرورت راپېښ نه شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په طبي بنیادونو د اته اونو لپاره په ضمانت خوشې کړو. د نواز شریف د صحت معاملې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي او دوباره طبي معاینه په کولو سره معلومه شوه چې د نوموړي د پلیټلیټس شمیره یو وار بیا 28000 ته راټیټه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف ډاکټرانو او د ګوند نورو غړو د تیرې سمودې راهسې دا ویل چې د نوموړي طبي حالت ښه نه دی. حکومت له پکار وو چې اولې ورځې راهسې د نواز شریف صحت ته توجه په ورکولو سره صحیح علاج شروع کړی وي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم د ګوند غړي او وزیران د نواز شریف صحت په حق له د منفي بیانونه ورکولو نه منع کړي دي، کوم چې یو ښه ګام دی. نو د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان له هم پکار دي چې منفي بیانونه ورکولو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې د ډاکټرانو په وینا چې نواز شریف طبي حالت اوس هم د خطرې نه بهر نه دی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان کې د یو نندرتون تړل د رائے د اظهار خلاف یو ګام بللې. دغه نمایش په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د قانون پرته مبینه وژنو په اړه وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بحالولو په لړ کې خنډونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه میرزاد اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره لیکي د پاکستان په کراچۍ ښار کې چارواکو هغه هنري نندارتون تړلې چې د ښار د پولیسو لخوا د ماورای عدالت مبینه وژنو پاړو. هیومن رائټس واچ دغه نمایش ته اجازه نه ورکول د رای پر آزاد اظهار باندې یو برید بولی. اداره وایي دغه ګام یو کوشش دی چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې موجود د بشری حقوقو پر مسله پرده واچول شي. هیومن رائټس واچ د رای آزاد اظهار د یوې جمهوری ټولنې لپاره ضروري بنیاد بولی او وایي پکې هغه ټول معلومات او مفکورې شاملې وي چې د انتظامی په حمایت کې وي او یا بیا پر وړاندې تنقیدي وي. هیومن رائټس واچ لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټي وایي چې د رای په آزاد اظهار کې پر ولسي اشارو د بحث ترڅنګ د هنر له لارې خپل خیالات څرګندول شامل وي. د ملګرو ملتونو د کلتوري حقوقو د چارو ځانګړي استازي وایي چې د هنر له لارې د خیالاتو د اظهار حق لمخه هر څوک کولی شي چې په آزادۍ سره پکې حصه واخلي او له هنره د خوند اخستو ترڅنګ د خپل تخلیق یا د رای څرګندونه هم وکړي. خوان نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د نهي پورس افغان حکومت ویل چې ترغیبه له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې برخه ناخلي تر څو هغوی لکتر لګه د یوې میاشتې لپاره اوربند عملی نکړي. رسپانه لیکي وسلوال خای د دغه غوښتنې پر وړاندې مزاحمت وکړي او د افغان سولې بهیر بحالولو په لړ کې هلې ځلې پیچلې کړي. رسپانه لیکي وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو اترو نه انکار کوي. دوی وایي یوې سیاسي جوړجاړي ته به هغه وخت غاړه دي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو اعلان وکړي. رسپانه لیکي د خبرو اترو بیا بحالي به د دوو وجوهاتو له امله پیچلې وي. یوې خواته د واشنگټن دریځ دی، نو بلخوا په کابل کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه هم غیر یقیني صورتحال دی. د افغانستان د تیرې میاشتې ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې تر اوسه ځنډیدلي دي او دواړه مهمې خواوې د بریا دعوه کوي. رسپانه لیکي ځینو غربي چارواکو ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره ښایي دا ضروري شي چې د باور جوړولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې کې د قیدیانو تبادله او په تشدد کې کمی شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په بنگلاديش کې ځینې وکیلان وایي د جماعت اسلامي یو مشر اظهار الاسلام چې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځول شوی پر اتلونکو میاشتو کې به ضرور په دار ځړول کیږي. اظهار الاسلام ته د دې لوجې د مرګ سزا ورول شوی چې نوموړي د نور لسوه یو ویایم کال په جګړه کې په جنسي تیریو قتلونو او ټول وجنه کې ککړ ګرځول شوی. د لیکنې نورې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي د زیارت پر ورځ د بنگلاديش ستر عدالت په دې هیواد کې د جماعت اسلامي د یو مشر اظهار الاسلام خلاف د مرګ سزا برقرار وساتله. وکیلان وایي اظهار الاسلام چې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځول شوی پر اتلونکو میاشتو کې به ضرور په دار ځړول کیږي. اظهار ته په 2014 کال کې له دې قبله د مرګ سزا اورول شوی وه چې نوموړی د 1901 کال په جګړه کې په جنسي تیریو قتلونو او ټول وجنه کې ککړ ګرځول شوی وو. اجانس لیکي نوموړی به د جماعت اسلامي شپږم مشر وي چې له پاکستانه د بنگلاديش بیلولو په جګړه کې د رول لوبولو له کبله به په دار وځړول شي. د اظهار الاسلام وکیل محبوب حسین خبریالانو ته ویلي چې سپریم کورټ د 18 کلن اظهار الاسلام پر ضد په زیاتره پریکړو کې اپیلونه خارج کړي دي. البته نوموړی وایي دوی به د خلاف د بیا کتنې درخواست جمع کوي. محبوب وایي اظهار د 1901 جګړې پر مهال 18 کلن وو او له پاکستانی فوج سره په مرسته کې یې مهم رول نه لوبولی. خو اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د بنگلاديش په عدالتي تاریخ کې دا ډېر کم شوی چې د بیا کتنې په درخواست یو فیصله واپس اخیستل شوی وي. او همداراز د 1901 کال په جنگ کې چې څومره کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي نو هغه برقرار ساتل شوي دي. حضرت الاسلام چې د جمعه اسلامي مرستیال سیکرټري وو د ګوند سترو مشرانو څخه اخیری دی چې د جنگي جرمونو له تورونو سره مخ دی. د جرمونو متنازعه نړیوال ټریبیونل چې بنگلاديش حکومت په 2010 کال کې جوړ کړی، په دې وروستیو کلونو کې یې په لسګونو کسانو ته په جنگي جرمونو کې سزاګانې اورولې دي. ملخو د بشري حقوقو ډلې وایي چې د یادو کسانو پر ضد مقدمو کې د نړیوالو معیارونو بشپړ خیال نه دی ساتل شوی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مبجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د هند تر واک لاندې کشمیر زیاتره سکولونه بند او په دغه سیمه کې لکونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د ماشومانو میندې او پلرونه په لارو کوڅو کې د هندي امنیتي ځواکونو د موجودیت له وجې خپل ماشومان له کورونو وتلو ته نه پرېږدي. بل خوا بیلتون پاله وسلوالو هم په امنیتي ځواکونو حملو ته دوام ورکړي. په دې موضوع د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی د هارون باشا نه ورو
د نیویارک ټایمز رسپانه لیکنه وایي دا مهال د هند تر واک لاندې کشمیر تقریبا ټول شخصي او زیاتره سرکاري سکولونه بند دي چې له وجې د دغه سیمې شاوخوا 15 لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. لیکنه کاږي پر کشمیر ویره خپره ده چې لاملونه یې پر سیمه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د هند حکومت سخت اقدامات او د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد د بلتون پالو حملې دي. د کشمیري ماشومانو میندې او پلرونه وایي په لارو کوڅو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي او ځکه نو دوی نه غواړي چې ماشومان یې له کورونو بهر ووځي. له لیکنې سره سم د هند حکومت غواړي چې ماشومان سکولونو ته ورشي، خو وسلوالو ولسی وګړي سکول او کارځای ته له تګ منع کړي دي. لیکنه د عیني شاهدانو په حواله وایي وسلوالو روانو نه یو شمېر هغه مزدوران چې ودانی جوړوله لارې ته وستل او ورباندې په ډزو کې له هغوی څلور ووژل او یو یې ژوبل کړ. دا له هغه راهیسې چې د هند حکومت د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی پر ولسی وګړو تر ټولو خونړی برید و. لیکن کاگی د کشمیر سیدونکي ویریږي چې د هند حکومت د اقدام بعد د هیواد او پاکستان ترمنځ چې پر دغه سیمه د مالکیت داوه کوي د یوې بلې جګړې سبب شي. په عین وخت کې کشمیری زده کوونکي لیواله دي چې ښوونځیو ته بیرته لاړ شي. په لیکنه کې طب امتحان ته د تیارۍ کوونکي 43 کلنې جینۍ مهک جاوید بټ خبره راغسل شوې چې ویلي دي د ډاکټرې جوړېدو هیله پرې شوې او پر دې خبره چې دا په کشمیر کې زیږېدلې ده زخت افسوس کوي. د شمالي کشمیر د بارامولا خارګوټي یو 4 کلن ماشوم ریان بیا له خپل پلار سره په خبرو کې لاغه غوښتي چې یا خو د کتابونه وسوځوي او یا د هم د ښوونځي ته ولیږي. لیکنه زیاتوي د کشمیر اوسیدونکي د خبرې منلو ته تیار نه دي چې ګواکې چارواکي رښتیا غواړي د ماشومانو لپاره سکول ته بیرته تګ یقیني او بې خطره کړي.
مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 202 43 6 4 9 6.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د اخیری یهودی وګړي په ژوند لیکنه خبره کړې وای. زوبولان سیمنتوف د کابل په یو برخه کې له عبادت ځای سره نږدې اوسي. دی وایي هر افغان سولې ته لیواله دی خو نه غواړي چې طالبان بیا هڅه کارونه وکړي لکه په خپل واکمنۍ کې چې یې کول. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د شنبه ورځ دا د افغانستان اخیری پاتې یهودی زوبولان سیمنتوف پر قالین ناشته او خبرونه ګوري. کله چې ویان د سولې د خبرو په اړه خبر لولي نو دا سر خوځوي او لځان سره څوای. شنبه د یهودانو د ونی ومه ورځ ده چې شبت ورتوای او پر دې ورځ هغوی بشپړ آرام کوي. همدا لامل دی چې سیمنتوف د فارن پالیسی مجلې خبریال ته د چای ست نه کوي او ورتوای چې ټلویزیون هم ورته یو افغان ملګری چالان کړی دی. د سیمنتوف ژوند له لوړو ژورو ډک دی. زندان یې تیر کړی، خلکو پریښی او د افغانستان د یوه بل یهود سره یې یو کال لانجه روانه وه. هغه ملګری یې اوس مړ دی. د دوی جنګونه او لانجې دومره زیاتې وې چې طالبان یې د هواري په چل نه پوهېدل او دواړه یې له زندانه وویستل. زوبولان سیمنتوف فارن پالیسی مجلې ته ویلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د هیواد په ډېرو برخو کې وینه وبهېده او ویره خپره وه. نو ځکه دای باور نه لري چې داسې مفکوره لرونکي به افغانستان وژغورلی شي. مجله وایي د افغانستان د نورو وګړو په څیر سیمنتوف هم اندېښمن دی چې هیواد د 1990 زیږیز لسیزې د حالاتو ښکار نه شي، ځکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې ځنډېدلي دي او وسلوال طالبان د هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. سیمنتوف وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملاتړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغه د اداري فساد ضد دی او غل نه دی. د ده په خبره هر افغان سولې او ثبات ته لیواله دی او نه غواړي چې طالبان د تیر په څیر کارونه وکړي. زبولان سیمنتوف مجلې ته ویلي چې طالبان باید د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو وختونو جنایتونه شاته پرېږدي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو پرتله یهودانو افغانستان په ټولنه کې د هغوی ضد افکارو او اقداماتو له وجې نه دی پریښی. د مجلې په خبره د افغانستان پښتنو له یهودانو سره خواخوږي لرله او پخوانی پاچا ظاهرشاه یو وخت دعوه کړې وه چې د بني اسرائیلو یوه شخصیت بنیامین له نسله دی او یهودان یې د افغان ټولنې یوه مهمه برخه بللې وه. داسې کیسې هم له پخوا راهیسې دود دي چې ګواکې پښتانه د بني اسرائیلو له ورکو قبیلو دي، خو مجله وایي په ساینسي توګه دا خبره نه ده ثبات شوې. فارن پالیسی لیکي یهودانو افغانستان پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته پرېښود. سیمنتوف وایي د شوروي اتحاد پوځ په منځنۍ اسیا کې خورا زیات تیری کړی ول، دینی مشران یې وژلي ول او یهودان له دې هر څه خبر ول. د افغانستان ځینې یهودان اسرائیلو او ځینې امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډه شول، خو زبولان سیمنتوف پاتې شو. مجله لیکي چې دی د کابل په نوي ښار یا شهر نو کې د یهودانو له اخري عبادت ځای سره نږدې اوسي او د سیمې ټول اوسیدونکي شپږ شپېته کلن سیمنتوف پیژني. د فارن پالیسی ته زیاته کړې چې ښځه لور او خویندې په اسرائیلو کې اوسي او یو ځل دی هم ورغلی و خو هلته پاتې نه شو، ځکه چې په وینا یې افغانستان یې ټاټوبی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیرستان شوال رزمک او د تخیل غریزی سیمه ک یو خوا خایسته دی نو بل خوا د غلطه د چلغوزو ځنګلونه د دې سیمه په اقتصاد کې مهم کردار لري، خو د سیمه خلک وایي چې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته د دوی د خپلو چلغوزو پیداوار نه دی ترلاسه کړی او ډیرو مالی تاوانونو سره مخ شوی دی. بل خوا ځایی انتظامیه ادا کوي چې د چلغوزو کاروباریانو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره هڅه کوي. د شاهین بنیری رپورت کې
ځایی خلک وایي امنیتي ادارې ورته اجازه نه ورکوي چې دغه غریزو سیمو ته لاړ شي او خپل پیداوار واخلي، او که په ځینو سیمو کې پیداوار ترلاسه هم کړي نو د غلام خان په بندرې د لګول شوو ټیکسونو له کبله بازار ته نشي راوړي. په دغه اړه یو کاروباري حاجي لایر خان پرون مشال ریډیو ته وویل
نن د غلام خان په لیار باندې قیمت کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زه خوال ګورنمنټ دا اپیل کو شغه انکوایری دا وکړو چې په دا لیار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته سره غوښتنې وی راغلي کوم ټیک اصل ته نه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای. د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ په دې کې د ارباو کاروبار کده د خلکو مثال بیروزګار شول.
د سیمې یو خبریال ګوهر وزیر وایي چې د امنیتي ادارو او حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې په سیمه کې د چلغوزو کاروبار ډیر خراب شوی دی او ځایي خلک د مالی ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاتوي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا ادعاوې کوي، خو تر اوسه دا ونه کړل شول چې خلک د خپل غره له پیداواره ګټه پورته کړي.
دلته چې کوم آزاد منډي سابق فارمونو ممنتخل کې آزاد منډي هغه نړیواله منډی وه، دې کې به تقریبا د زرو نه زیات مزدورانو کار کولو، دلته به تاجران وو، دلته به ګودامونه وو، دلته به تر سلو پورې زنانو هم کار کوو. شمالي وزیرستان چلغوزي به دغه باندې راتلل په وانه باندې بیا په دې پټکونو باندې هغې نه روپۍ به ځنه اخیستلې کېدلې. اوس هم لکه مثال په غلام خان باندې لکه دوی دغه نه شي راوړی چلغوزي راوړي، نو ډېر ګران ورته پرېوسي دغه سوداګر ته. نو هغه په وچه دغه منډۍ چې کومه ده هغې هم اوس هغه نړیوال حیثیت بایللې دی.
په شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کسټمز د چارواکو سره په چلغوزو د ټیکسونو ختمولو په اړه خبرې کړې، خو په دغه اړه لس حتمی پریکړه نه ده شوې. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ وویل
چې د کسټم سره تړلې خبرې په خپل ځای خو غټه ستونزه دا ده چې ځایي خلک د چلغوزو د پیداوار اخستو لپاره خپل غرونو ته د تلو اجازه نه لري. نوموړي زیاته کړه،
ډېر کالم په دې خلکو دونه زیات بندیزونه لګېدلي وو چې د ډېر خلکو نه فصل خراب شوی او دا موسټ دا علاقه چې کومه ده هغه ته دي دا وایي چې اپرېشن شوی دی، وایي چې دا علاقه لاکر نه ده.
یادونه وړ ده چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه وروسته ځینو سیمو ته خو خلک ستانه شوي، خو په زرګونو کورنۍ اوس هم په پاکستان دننه او د افغانستان په ځینو سیمو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي او په سیمه کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
اوس ورځو قبایلی ضلع خیبر ته ضلعي حکومت د نرخزیانو په ورتګ بندیز لګولی. پولیس وایي چې دا کار یې د ځایي مشرانو په غوښتنه کړی، خو د نرخزیانو مشران بیا وایي چې دا کار نوي پولیس افسر په خپله خوښه کړی دی. ځینې ځایي خلک د نرخزیانو د پروګرامونو ملاتړ کوي او ځینې بیا وایي چې په دې د بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا له دې سره ټولنیزې ستونزې پیدا کیږي. په دې اړه فرهاد شینواری دا رپورټ را لګولی.
په خیبر کې د امن بحالې دو سره سم په حجرو کې یو ځل بیا د موسیقي پروګرامونه پیل شوي او د پیښور نورته نرخزیان هم ورزي او هلته په پروګرامونو کې ګډا کوي. خو په دې ورستو کې دغه نرخزیان مختلفو چیک پوسټونو باندې رایسار کړای شول او بیرته پیښور ته ستانه کړای شوي دي. په نرخزیانو باندې د بندیز په اړه د جمرود د پولیسو مشر ډي اس پي جانګیر پردای مشال ریډیو تھوائی
مشرانو ویچ یارا دل تا جکم دی کنا دیر زیاد ماحول خراب شد و اجراگانو سرا و دو پروگرامونو سرا و نیشه میں سرا زیاد شوی و تماشه میں سرا زیاد شوی نو دو ویچ یارا دا اس چکم دی خبر پولیس دی دا جکم دی تاسو امون سرا تاونو کو و دا شای چکم دی پہارا طریقہ وی جکم دی کنا تاسو امون سرا ودر گو دا شای بند کو نو بس مونگ سرا جکم دی مجبوری نوی چت شو چا دل تا تی ماحول خراب پی دو را اس خو فیل حال دا سی نرا درمی زکا چی ماحول تی خرابی گی و ایویڈ کی ویسرا نیشه میشم کوی و دا خو جکم دی را روان سل لپاره تبای نخ کې په پوښونه به دغه لپاره کوم چې کندي روښت شو مونږ خبر پولیس ته چې کوم دی هغه وکړو ریکوست یو کړو او درخواست یو کړو بس مونږ چې کندي په دا باندې اکشن واغستو.
د خیبر زنی زای کسانو د نرخزیانو پورتک په خپل د ریسک کې وویل،
زمانو خو کرامت الله په علاقې کې جو ګوري د شپې چا مجلس وګوري وسره په پلار مشران هم نوست وي او دغه کشران چې کوم حرکتونه کې غیر اخلاقی حرکتونه کې نو دنه هر سړی ساړی ته پته لګي چې دنه د ریزل غلط ولوي شي کنه میوزیک په صحیح طریقه باندې کی مخ کې مو لکه په مشرانو کې نست الله خدا به حیا په نو خ پر امن طریقې سره و شو سندر باندې و شو
ایمانو زاکر د جمهور سره تعلق ته ما پټ د ګورنمنت چې کوم د زمواري جوړیږي چې هغه لپاره څه متبادل زرای ولټي او جوړی کی ویلا او ګوري چې
یو زیتن ساکب پر دی بیا دغه پریکټ سره مخالفت وکړ او نموډي وویل،
زدا و ما چې کپ یو محدود شکل کې وی داسې نه چې هغه کوم مونږ اکثر په سوشل میډیا باندې خلک ګوري چې ای جړاګان د ماشومان ول ورتر غاړه وزي او یو قسم پیسې دغه کوي او بهوده ډانس کوي کنه هغه غاړه ملوسی لوسی په کار دي چې یو خړ ریسک یې نو زما په خیال چې بیا به خبره نه ده. یو کلچرلی سیس دی او زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې د روزګار ذریعہ هم دازه کې چې د دینه دا روزګار واخیستل شي به بیا بل څه کوي.
د خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنې مشر فرزانی وویل چې یو خوا په دوی باندې د موسیقي په پروګرامونو کې بندیز لګول کیږي او بل خوا بیا حکومت ورته متبادل روزگار هم نه ورکوي.
د کشانتی دی د خواجه سراو باندې پروګرامونه بندي او مونږ لا چې دی نوکریان هم نه راکای زمونږ اوریج خواجه سرا چې دی اغي له هم څه زکات پن نشته دی کم چې 20 کروڑ پندو اغم نشته دی نو خواجه سرا به خریس او دی به کیس خو زه دا وایم موجوده ګورنمنت چې ان نو پاکستان کم زید چې مونږ هاغه زیت لاړ شو تر اوسه پورې خپل حالات خراب اوس چې کله پروګرامونه هغه طرف ته کولو شو نو کم چې دا جم یا باڑا سیټ دی دا هغه چک پوسټ نه چې دی نو زمونږ خواجه سره په مخه د هغه چک پوسټ نه چې دی نو واپس کوي. آغاز مشرانو دا فیصله نه کړی دا آغاز ایسی چو کړی دا نوی حل تک راغلی دی هغه دا فیصله کړی دا.
د خیبر پولیس وای د موسیقۍ په پروګرامونو باندې بندیز نشته، خو په دستي توګه په دې پروګرامونو کې نرخزیانو ته د ګډون اجازه نشو ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مومندو په دویزو کې د 1500 آبادۍ لپاره یوازې دوه د الکانو پرایمري سکولونه دي. خلک وایي چې ځوانان یې کله پنځم وکړي نو بیا مزدوري او یا ګډي بزې ساتي. دوی وایي که حکومت د ماشومانو لپاره د پنځم نه بره سکولونه جوړ کړي نو هغې کې د دوی ماشومانو یو ښه مستقبل جوړېدای شي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د دویزای آبادی د سیمې د ملک ابراهیم خان په وینا د 1500 زیات ده، خو بیا هم د حکومت لخوا پکې د جنکو لپاره کوم سکول نشته او د هلکانو لپاره پکې یوازې تر د پنځم پورې سکول نه جوړ دي.
پاره کوم چې د استادان نشته، یو اسلامیات استاد اگر راځي 15 کال وشو چې د نور استادان نه راځي. تعلیم د وجه نه دومره پاتې چې په موږ د شتګردي ارسل تعلیم د وجه ډیره زیاته. نو چې کله موږ تعلیم اپته شو نو کېدای شي موږ د شتګردي او د ارسل موږ خلاص شو، او کله د حالات نظامونه کې د شتګردي نور مر نه وته، ځکه چې پنځم سره تعلیم هونه دي، نو میډل سکول شته نه های شته نه دغشته دي، نو زمونږ حالات د تعلیم د وجه ډیر خراب دي.
د ویزای د مومندو د لوور سب ډیویژن 51 تحصیل دي چې د غلنې نه 30 کیلومتر او د پندیالی تحصیل نه 30 کیلومتر کې آباد دي. میر زمان خان هم د ویزو وسیدونکو دی، وایي چې ماشومان تر د پنځم پورې سبق وایي نو بیا یا خو مزدوری شروع کی او یا بیا په غورنه کې غړي او بځې تروي.
مزدوری څخه به خامخا کې زمونږ د خپل علاقې خود سي مزدوری نشته چې مونږ وځو، مونږ خپل مزدوری وکړو، صرف خپل مشقت وکړو. کرونده خود سي دی چې کرونده لکه د پغټه ستا باندې زمونږ څه آبادی نشته دی، او نور سره خپل وس دسته ګوري. مثال خبره دي چې کده چا د ټویل وس کیږي، د چا د کوی کیږي، د چا نه کیږي، هغه د سي پرتی دی بیا و غیره. د سي دي چې نږدې علاقې کې د بو هم کمې دي.
د مومندو د تعلیمي څنګه پوینه چې په مومندو کې د استادانو کموخت هم شته، او د حکومت توینه هم کړي چې په دغه سیمه کې غټ سکولونه هم جوړ کړي. نو بیا مې د سیمې نه منتخب د صوبې سیملې د غړي نثار مومند سره خبرې وکړې.
بار رابطې وکړې او ما د استادانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره مې خبرې وکړلې. په دې باندې چې یاره تاسو د خپلې ډیوټۍ کم از کم کوی، او کوم سکول چې دی نو هغه د یو مخصوص سړي مراد تخت ورکړي، هغه نه اجره جوړه کړې ده. موږ به چاپیم لږ مخو څخو چاپی لګوم زه سکولونو ته ځم چې کوم دی د پیرنټ ټیچر میټینګ دا لازمي کی په منتلی چې دا پلاران د بچو سره د سکولونو کې دلته به استاد هم تپوس پیدا شي.
په مومندو کې سږ کال په انبار، خوایزی او بایزی تحصیلونو کې د نهم او لسم ټولګیو تعلیم شروع شوی. د دویزو خلک هم غواړي چې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارې خلاصې او لوړې کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې ریپورت سره مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د ملیحا امیرزاده نه د دې ساعت خبرونو لنډې زاورو.
پاکستان په پنجاب کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي دي. ترحیم یار خان انتظامیه وایي په پیښه کې 30 کسان ژوبل هم دي. د سیمې د پولیسو دفتر په وینا د تیز ګام په نوم اورګاډي نن سهار له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې په لیاقتپور ښار کې په یو ډبه کې د ګیس سلینډر چاودنه وشوه او اور ولګید. ټاکل شوی چې د جمعیت العلماء اسلامي په مشرۍ د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته ورسي. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمان وایي لاریون وال اسلام آباد ته ځي چې وزیر اعظم عمران خان نے استعفا واڑی کو وزیر اعظم ویلی پہ احتجاجوں نے سوکھ تو چوکے پر خودوتا نشی مجبور ولی حل تد اسلام آباد انتظامیہ لاریون والو تنارے زنگری کری اور پلکو تیویلی چی در تک راتگ لپار دیئے نکاروی پا خیبر کی پولیس کو دا موسیقی محکلونو تا دا نرفزیو پا ورتگ اور نقصہ بندی اس لگا ولی دی دا جمرود دا پولیس و مشر جاندی رافی دی پر انشال ریگی پویل چی دا اقدام یہ رسی میں دا مشانو پا غفت نکری دا خیبر پکنفا دا نرفزیو دا ٹولین مشر فرزانوائی پولیس و دا کار دا سنگی نقل کو پا غفت نکری د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې ماته لرونکو افغان ملیشیا ځواکونه د شپنیو عملیاتو پر مهال د سیوا ګړی عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژني او د مشکوکو کسانو په وړاندې کولو کې لاس لري. دا خبره سازمان نن په یو رپورټ کې کړې. خو سی آی ای نن په بیان کې د رپورټ له موندنو سره اختلاف کړی. هغه امریکایي جنرال چې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر ابو بغدادي پر ضد کې د عملیاتو مشري کړې د پیښې مفصل حال ورکړې. بغدادي د اکتوبر په 26 د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر وقت ودانی په یو سورنګ کې د تېښتې په حال کې د خپل باریدي واسکټ په چولو ځان وواژه. د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت کرنګلټن ځینې وویل د بغدادي جسد د پاتې شونې تر عملیات وروسته په 24 ساعتونو کې دننه په سمندرګي کې ښخ کړل. پینټاګون د شپې مهال شو عملیاتو لومړني حکومتي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې کړې دي.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. مې د شه د خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتون په غږ یو وار بیا حاضرې وو. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. زه منور شاه او زما همکاران ملیحه امیرزاده او نبیل صادق ټول تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.